امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې د طالبانو درې قومندانان یې وژلي دي. د بلجیم فدرالي تارنوال ویلي دي چې پرون د تروریزم ضد عملیاتو کې دوه مشکوک کسان وژل سوي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر فرانسې ته تللی چې د هغه هیواد د چارواکو سره وګوري. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله مطالب لرو، او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار تاسو اورو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کاپیسا په ولایت کې د طالبانو درې قومندانان د نظامی عملیاتو په وخت وژلي دي. د ملي امنیت ادارې یو ویان حسیب صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کاپیسا د ولایت د تګاپ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په جریان کې د میا غفار شفق په نامه د طالبانو یو قومندان چې د نوموړي په وینا د کاپیسا لپاره د طالبانو لخوا ټاکل سوی والی مرستیال و وژل سوی دی. صدیقی وویل په عملیاتو کې د معلم زکریا او ملا عبید الله په نامه د طالبانو دوه نور غړي هم وژل سوي دي، خو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
د بلجیم فدرالي څارنوال ویل چې پرون د پنجشنبې په ورځ په ختیځ شارګوټي ویروي کې د تروریزم ضد عملیاتو په وخت دوه مشکوک کسان وژل سوي دي. څارنوال په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې پولیسو په یوې تروریستي شبکې باندې چې په بلجیم کې د لویو او حتمي حملو پلانونه درلودل چاپه وهلې ده، او ویلي دي چې د دغې شبکې ځینې غړي د سوریې څخه بیرته راستانه سوي وو. هغه وویل چې په دې چاپه کې یو کس نیول سوی دی او په پولیسانو کې هیڅوک زخمي سوی نه دی. دغه څارنوال دغو عملیاتو ته په فرانسه کې د تیرې اونۍ د تروریستي حملو سره چې اوولس کسه پکې ووژل سول کوم ارتباط ورنه کړ. د بلجیم تلویزیون رپورت ورکړ او وی ویل چې پولیسو د عملیات د اورګاډي و سټیشن ته نږدې د اسلامي ډلو په مقابل کې وکړل. دغه تلویزیون وویل چې په دې عملیاتو کې یو تن سخت زخمي سوی هم دی. په اماتور تصویرونو کې ښودل کیږي چې د حقي ودانۍ څخه چې د عملیات په کې روانو لوګي او لمبې راپورته کیږي، او د ټوپکو او چاودونو ژغونه اوریدل کیږي. څارنوال وویل چې چارواکو په بلجیم کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه د څلورو درجو څخه درېیمې درجې ته جګه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاریس ته تللی دی، او لکه څنګه چې هغه ویلی دی چې د اسلامي توندلارو لخوا د تیرې اونۍ د تروریستي حملو څخه وروسته به د فرانسې پایتخت ته ښه خلاصه غېږ ورکړي. سپینې مڼۍ په دې اعتراف کړی چې دا اشتباه یې کړې وه چې د تیرې یکشنبې په ورځ یې پاریس ته د تروریزم ضد ستر مارش لپاره چې د نړۍ مشران ورغلي وه خپل لوړپوړي استازی نه و استولی. کیری وویل چې دی غواړي د فرانسې سره چې د هغه په قول د سختو وختونو سره مخامخ ده د امریکا د خلکو مینه او علاقه څرګنده کړي. د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې په حمله کې د نورو دوو تنو جنازې هم پرون د پنجشنبې په ورځ واخیستل سوې، او هغوی کارتونستان جورج ویلنسکي او برنارد ورلکاک و. دغه دوه تنه په هغو دولسو کسانو کې و چې د دوو تنلارو اسلامي وړونو لخوا ووژل سول، او دغه وړونه وروسته پولیس ووژل. شارلی ابدو په دې مشهوره ده چې په اسلام او نورو ادیانو باندې د ټوکو تنزیه کارتونونه خپروي. یو بل اسلامي مبارز هم تیر اونۍ په پاریس کې د یهودانو په یوه سوپر مارکیټ کې څلور کسه ووژل. هغه یو ورځ مخکې د پولیسو یوه ښځینه صاحب مذهبه هم وژلې وه چې وروسته پولیسو هغه هم وواژه. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د پنجشنبه په ورځ په پاریس کې د عربو په نړیواله موسسه کې وویل چې اعتدال غوښتونکي مسلمانان د توندلارې او رادیکال اسلام اصلي قربانیان دي. هغه ویل چې اسلام کېدای سي د دیموکراسۍ سره هماهنګ وي، مګر بنیادګرا اسلام یې متعصب وباله چې زغم او حوصله نلری
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15
نور خبرونه د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جاناتن د هغه هیواد په شمال ختیځ کې د بورنو ایالت ته چې د بوکو حرام د یاغي ډلې مرکز دی ناڅاپي سفر کړی دی. ښاغلی جاناتن چې د دوهم ځل انتخابېدو دپاره د جمهور ریاست انتخاباتي مبارزه پیل کړې ده پرون د پنجشنبې په ورځ په الوتکه کې د دغه ایالت لوی ښار میدوګوري ته تللی دی. هغه هلته د پوځ په بارکونو کې عسکرو ته وینا وکړه او د هغو سلګونو ملکي وګړو سره یې وکتل چې د باګا د ښارګوټي څخه بې ځایه سوي دي. دغه ښارګوټي د دې میاشت په سر کې یاغیانو نیولی و. په جمهور رئیس جاناتن باندې له دې کبله انتقادونه کېدل چې د یاغیانو د پشا تنبولو او د هغو 200 د ښوونځیو زده کوونکو نجونو د پیدا کول لپاره چې د بوکو حرام یاغیانو د تیر اپریل په میاشت کې تښتولي دي هیڅ هم نه دي کړي. د غډالي په زرګونو خلک وژلي او د بورنو د ایالت زیات سیمې نیولې دي او د حملې په داسې حال کې کړي دي چې ښاغلي جاناتن په هغه ایالت او د هغه په نورو دوو ګاونډیو ایالتونو کې د 2013 کال د می په میاشت کې استراري حالت اعلان کړی و. مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام وروستۍ حملې د بشریت په مقابل کې د جنایت څخه پرته نور څه نه دي. کیری دا وینا پرون د پنجشنبې په ورځ بلغاریا ته د خپل سفر په وخت وروسته له هغه وکړه چې د افوی نړیوالې مؤسسې د سیټلایت تصویرونه خپاره کړل او په باګا او نورو ښارګوټو کې د بوکو حرام لخوا پراخه تباهي وښودله.
نړیوال بانک وایي د ایبولا د ساري ناروغي له کبله د لایبیریا او سیرالیون د هیوادونو د اقتصاد خرابوالی دوام لري. دا ناروغي په نورو هیوادونو کې هم خپره سوې ده. د امریکا غږ د خبریالي جوډي کپوا د رپورټ خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
د نړیوال بانک وروستي راپور تمرکز په دې دی چې دغه ساري ناروغي په کورنیو څومره اغیز کړی دی. د کورنۍ په کچه د لایبیریا شاوخوا نیمایي د کورنۍ مشران بیکاره سوي دي او د غراز د سیرالیون په شاري سیمو کې زیاتره خلکو خپل کارونه د لاسه ورکړي دي. کریسټن هیملن په نړیوال بانک کې د اقتصادي برخې مشره او شماریات پوه ده. هغه وایي چې بانک میاشتنی سروې کوي.
That as we focus on the health aspect, that is beginning to resolve itself, particularly in Liberia and hopefully soon in Sierra Leone. But there's a lot of impacts that could be long-term.
لکه څنګه چې موږ تمرکز په صحیح چارو باندې دی، په لایبیریا کې دغه ساري ناروغي تیرې بریده کنټرول شوی او هیله لرو چې په سیرا لیون کې به هم کنټرول شي. خو دې ناروغي ډیر زیات اثرات په اقتصادي وي. هم موږ غواړو چې په کورونی باندې د ایبولا ناروغي پر اغیز خبري پیل کړو. کریسټن هیملن دا کارونه پاره چې خلکو د لاس اور کړی وویل.
In Sierra Leone, our latest report found that there's nearly 180,000 workers that are outside agriculture that are no longer working.
زموږ ورستی راپور دا معلومه کړي چې یوازې په سیرا لیون کې یو لک 30,000 کارګرانو چې په زراعتي برخه کې کارونه وکول اوس بیکاره سي ودي. او دا په خاصه بیا په کوچني تجارتونو غیس کوي. موږ لیدلی چې دوی ډیر کارونه د لاس اور کړي او کوم تجارتان چې اوس هم کار کوي دا غوي په وایدو کې 40% کمښت راغلی دی. خو په لایبیریا کې نړیوال بانک وایي شزینه کارګری په خاصه په بازار کې د اقتصاد خرابوالي لوجي ځپل کیږي. کریسټین هیملن وویل
involved in petty trading and this is not agricultural self employment and this is the sector that where we've seen the largest impacts. So as markets have closed
ډیر شزې کوچني کاروبارونه کوي او دا زیاتره زراعتي نوي او خپل کاروبار کوي او دا هغه سکتور دی چې اغیز یې موږ ډیر لیدلی. نو چې بازارونه بند سي نو شزې به د خپل سامانونو د خرڅلاو لپاره بیا ځایونه نه لري. نو دوی بیا بیکاره وي او دوی بیا خپل د کورنیو د اړتیا د پوره کولو لپاره خپلې پیسې خرڅوي. هغه زیاتوي په لایبیریا کې د نارینه او پرته د ښځو فیصدي 40% ده چې کارونه نه کوي.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب د مشر پاپ فرانسیس پرون د پنجشنبې په ورځ په فلیپین کې چې په آسیا کې تر ټولو زیات کاتولیکان لري ستر هرکلی وسو. پاپ فرانسیس مانیلا ته د تګ په وخت په فرانسه کې د تیرو اونۍ د تروریستي حملو په اړه خبريالانو ته وینا وکړه. هغه د بیان د ازادي دفاع وکړه او هغه بشري اساسي حق وباله مګر وی ویل چې تاسو د نورو عقیده نسی راپارولای او د هغه توهین نسی کولای.
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې په کیوبا باندې به د تجارتي او سفري محدودیتونو د سپکولو په اړه نوي مقررات نن د جمعې د ورځې څخه ورسته نافذ شي.
او د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو د قیمتونو په راټیټېدو سره د تیلو تولیدونکو هیوادونو اقتصاد ته چې د خامو تیلو په عوایدو باندې متکی دي ډیر تاوانونه رسیدلی دي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک له سیاسي او اقتصادي اړخه ډیر مهم بولي. دوی وایي چې د متحده عربي اماراتو او طالبانو ترمنځ د پخوانیو اړیکو پر بنسټ دغه هیواد کولی سي چې د افغان حکومت د سولې په خبرو کې د ارتباطي پل رول ولوبوي. افغان حکومت او متحده عربي اماراتو د چهارشنبې په ورځ د اوږدمهالې مشارکت او همکاري سند لاسلیک کړ. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان لنور حال سره.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د سند لاسلیک په افغانستان کې د سولې د خبرو او اقتصادي نظام د پرمختګ او خوالي لپاره یو ښه ګام دی. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر وطندوز زازی وایي هغه سیاست چې ولسمشر غنی خپل کړی یو ډیر ښه سیاست دی او هغه دا چې گاونډي او د سیمې هیوادونه دې ته اړباسي چې د افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې همکاري وکړي. خاغلی زازی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو سره د ستراتیژیک سند لاسلیک د غوډوالو مسایلو ته په پام سره ډیر مهم دی.
تړون یا تفاهمنامه چې د جناب جمهور رئیس ورسره کړې ده درې په افغانستان کې په دوه اړخو ډېر زیات ګټور تمامېدلی شي. یو د امنیتي لحاظ د صلح پروسه کې او بل اقتصادي کې، ځکه یو توانه مملکت ته د اقتصاد له لحاظه موږ ته ډېره زیاته ګټه کوي کوی شي. په افغانستان کې زیاتره پروژې او باسازی لپاره دوی کومکونه کړي او دینه اضافه مو کی.
د خاغلی زازی په وینا لگا ونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د داشان سندونو لاسلیک تر لرو هیوادونو ډیر ښه او د هیواد په ګټه دی. افغانستان او متحده عربی اماراتو د چهارشنبه په ورځ په دوبی کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د دغه سند لمخې به متحده عربی امارات په اقتصادي، سیاسي، امنیتی او فرهنګي برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. ویل کیږي چې دغه سند په لاسلیک سره د افغانستان او عربي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی باب پرانیستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پل دلوري په مراسمو کې د افغان حکومت بهرنی سیاست په 5 برخو وویشو. لومړی ګاونډي هیوادونه، دوهم اسلامي هیوادونه، دریم امریکا، کاناډا او جاپان، څلورم آسیایي هیوادونه او پنځم نړیوال سازمانونه. په دې اساس له متحده عربي اماراتو سره د همکارۍ نوی باب په دوهمې برخې یعنی اسلامي هیوادونو پورې تړلې ده. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د دوه اړخیزو همکاریو د هوکړلیکونو ارزښت په پام سره اړینه وه چې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره دا شان ستراتیژیک سند لاسلیک کړي. د چارو یو کارپو نجیب الله محمودی:
موږ داسې یو محیط اړتیا لرو چې له متحد عربي اماراتو سره خپلې اړیکې لا ښې او پیاوړې کړو. نو اوس چې موږ د اړیکو یو نوی باب پرانیستی، که دغه اړیکې په یو چوکاټ کې منسجمې شي، نو دا به یوازې د افغانانو لپاره نه بلکې د عربي متحد اماراتو لپاره به هم ښې وي.
کارپوهان دا هم وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو سره د اړیکو په پراخولو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې پرمختګونه راشي. دوی وایي همدې خبرې ته پام سره ولسمشر غنی اسلامي هیوادونه د حکومت د بهرني سیاست په دوهمه کټګورۍ کې شامل کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ولسي جرګې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې د نشي توکو د یو شمیر لویو قاچاق وړونکو دوسیې د څېړلو لپاره له کابل څخه ولایاتو ته لیږدول سوي دي او په دې پلمه هڅې روانې دي چې له بند څخه خوشی سي په دې اړه ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون وایي چې د نشې توکو د یو شمیر لویو قاچاقونکو دوسیې د سیړلو لپاره له کابل څخه ولایتونو ته لیږدول شوي او په دې پلمه هڅې روانې دي چې له بند څخه خوشې شي. د دغه کمیسون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی امریکا غږ ته وویل چې ولسی جرګې پر افغان حکومت فشار اچولی چې د نشې توکو د قاچاقونکو د خوشې کولو مخه ونیسي.
نور هغسې ونده غټ قاچاقبر چې ولایتو ته د دې دپاره انتقال سوسي د دوی دوسیې په ولایتو کې وسیړل سي چې اوس د هیله کېدو په حالاتو کې دي چې موږ پر حکومت باندې دا فشار اچولی دي چې داسې قاچاقبر ایله نه سي.
ښاغلي حمیدزی د کندهار له مابد څخه د لالجان په نوم د یو لوی قاچاقوړونکي خوشي کېدل د دا ډول هڅو یوه نمونه وبلله او زیاته یې کړه چې نوي حکومت له هغوی سره ژمنه کړې چې د نشه یي توکو قاچاقوړونکو ته به د قانون له مخې سزا ورکوي او هغه پیسې چې د نشه یي توکو په کاروبار کې پیدا کړي دي کنګلې کړي.
نوي حکومت زموږ سره دا ژمنه کړې ده چې موږ به هغه څوک چې په مادي مخدر باندې واقع تورن وي او قاچاقبر وي هغه د افغانستان د اوسنی قوانینو سره سم عدلي او قضایي ارګانو ته ورسپارو او یوازې نه چې ورسپارو چې دوی به دا جزا ویني. هغه پیسې چې دوی د موادو مخدرو د لارې په لاس باندې راوړي دي هغه شتمني به چې کنګال سي یا ضبط سي د افغانستان د حکومت په واک کې ورکړل سي.
بلخوا د جرمونو مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل وایي د لالجان دوسیه اوس مهال د ملي امنیت د سارنوالۍ تر څیړنو لاندې ده چې د دغه لوی قاچاقوړونکو د خوشي کولو اصلی عاملین پیدا کړی. هغه له مرکزی محبس څخه خوشی شوی نه دی، د کندهار له محبس څخه خوشی شوی. د هغه دوسیه اوس مهال د ملي امنیت په سرنوالۍ کې تر څیړنو لاندې ده چې چا څه ډول او له کوم لارې هغه خوشی کړی دی. بلخوا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس وایي چې له بند څخه د لویو قاچاقوړونکو د خوشي کېدو موضوع هغوی ته د اندېښنې وړ ده. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي چې د لویو قاچاقوړونکو خوشي کېدل د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ژوند ته سترګو واخ دی. باز محمد احمدی وویل د ملي یووالي حکومت ته پکار ده چې له بند څخه د لویو قاچاقوړونکو د خوشي کېدو د مخنیوي لپاره نوی میکانیزم جوړ کړي. د افغانستان د ملي یووالي له دولت او د نظام له رهبرۍ څخه غواړم لکه څنګه چې نشه یي توکي د افغانستان لپاره یو لوی ګواښ او ننګونه شمیرل کیږي، د نشه یي توکو د لویو قاچاقونکو په نیولو کې او د نشه یي توکو د کروندو په لمنځه وړلو کې زموږ ملاتړ وکړي او هڅه وکړي یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې له دې وروسته د خطرناکو او لویو قاچاقونکو د خوشي کېدو زمینه برابره نشي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د قاچاقوړونکو د نیولو لپاره 1915 عملیات په ټول افغانستان کې ترسره کړي دي چې په پایله کې د نشه یي توکو 2000 قاچاقوړونکو د افغانستان په 3 ولایتونو کې نیولې دي چې ورکه شپږ لوی قاچاقوړونکو هم شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو په مکرې لنډ او مهم خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کاپیسا په ولایت کې د طالبانو درې قومندانان د نظامی عملیاتو په وخت وژلي دي. د بلجیم فدرالي څارنوالۍ ویلي دي چې پرون د پنجشنبه په ورځ په ختیځ ښارګوټي ویرویي کې د تروریزم ضد عملیاتو په وخت 2 مشکوک کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاریس ته تللی دی او لکه څنګه چې هغه ویلی دی چې د اسلامي توندلارو لخوا د تیر اونۍ د تروریستي حملو څخه وروسته به د فرانسې پایتخت ته شخ خلاصه غیژ ورکړي. د نایجیریا جمهور رئیس ګودلک جاناتن د هغه هیواد په شمال ختیځ کې د بورنو ایالت ته چې د بوکو حرام د یغې ډلې مرکز دی ناڅاپي سفر کړی دی. او نړیوال بانک وایي د ایبولا د ساري ناروغۍ له کبله د لایبیریا او سیرالیون د هیوادونو د اقتصاد خرابوالی دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز موږ د خبرونې بل رپورټ ده. څه د پاسه 3 مطبعې په کابل ښار کې فعاله دي، خو بیا هم درسي کتابونه او نور مواد له هېواده بهر چاپېږي. زموږ خبریاله بهارت صابر په دې اړه د کابل څخه رپورت راکوي.
په وروستیو 15 کالو کې په افغانستان کې د چاپ صنعت رنګ بدل کړو. د چاپ لومړنۍ بڼه چې حروفي طبعات بلل کېده، ورو ورو یې ماشیني بڼه غوره کړه او کارګران له سهولتونو نه برخمن شول. په لږ وخت کې د ډیرو پاڼو د چاپولو امکانات برابر شول. په تیرو 15 کالو کې دغه صنعت لا پراخ شو او وده وکړه. نن سبا په کابل ښار کې نږدې 360 مطبعې فعال دي چې کتابونه، بروشرونه، کارتونه او نور د چاپ وړ پاڼې چاپوي. د معمار د مطبعې له مالک محمد معروف سره مې خبرې وکړې. هغه وایي نن سبا د چاپ صنعت ډیر ښه دی.
وضعیت طباعتی در حال حاضر در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بسیار خوب است. ما از ماشینالات و وسایل کاری بسیار مدرن پیشرفته برخوردار هستیم.
اوس محل د چاپ وضعیت تر پخوا زیات ښه دی. موږ د اړتیا وړ هر ډول مدرن ماشینونه لرو، خو بیا هم د ګاونډیو ملکونو مارکیټ ته محتاج یو، ځکه زموږ اتحادیې داسې ورکشاپونه جوړ نه کړل چې موږ ته د دغه ماشینونو د استفادې زده کړه راکړي، نو ځکه خو موږ د پاکستانی کارګرانو نه استفاده کوو.
د چاپ په برخه کې دغه صنعتکار وایي د کار لپاره اومه مواد له ګاونډیو ملکونو په تیره بیا پاکستان نه په لوړې بیې راواردوي، نو ځکه خو په مارکیټ کې د سیالۍ لپاره هم وس نه لري. محمد معروف ګیلمن ده چې هیوادوال یې په تیره بیا دولتي بنسټونه خپل د اړتیا وړ نږدې 70% مواد له هیواده بهر چاپوي او د دغو مطبعو ګټې او تاوان ته ارزښت نه ورکوي. له دې سره سره چې دلته او هلته د کار کیفیت چندانې تفاوت نه لري، ورنه پوښتم دا ولې؟ وایي
به خاطر که یک افغانی یا دو افغانی نسبتاً ارزان‌تر در اوجا چاپ میشه.
دا ځکه چې په پاکستان کې یوه یا دو روپۍ ارزانه پریوزی. موږ د کار لپاره وسایل له پاکستان راوردو، نو ځکه راته لږ ګرانه پریوزی. خو زموږ دولتي مؤسسات د یوې روپۍ لپاره خپل کار له هیواده بهر وړي او موږ نشو کولای په مارکیټ کې رقابت وکړو.
معروف وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې نږدې 15,000 ټوکه کتابه چاپوي او له دې سره نورې طباعتي پاڼې هم، خو په خپل کار کې د ستونزو د شتون نه هم سر ټکوي.
مشکلات عمده ما ای است که ما مالیه های گوناگون از ما طلب میشه. چاروالی هم به عنوان مالیه لوه نمیفهم مالیه.
دولت زمونگ نسو دوله مالیه اخلی. خروالی ده لوهی ده مالیه، خاری مالیه او 15 دوله نور مالیه هم اخلی. دا په داسې حال کې چې د وزیرانو د شورا د مساوبې لمخې هغه شرکتونه چې د ایصال ادارې سره سب دی بلې
زیات شمیر دغه مطبعې د کابل ښار په استوګنیزو سیمو کې کار کوي چې مالکان وایي د برق د نشتون او جنراتورونو د لګولو په صورت کې د خلکو د آزار سبب هم کیږي، خو دا د ناچارۍ لمخې، ځکه په صنعتي پارکونو کې د مطبعو لپاره سیمه ځانګړې شوې نه ده. د مطبعو د ټولنې مشر حاجی خالد دانش وایي دغه مطبعې د زیاتو ستونزو سره مخ دي. تر ټولو غټې د برق ولاړه بیه او د ځای نشتون دی. له بلې خوا په بهر کې د کتابونو چاپول هم ځان ته دلایل لري.
اونا یک امتیاز بسیار زیاد دادن وقتی که مواد خام ما میاد، ما از اون مالیه و محصول بین 8% الا 10% الا 15% ما پرداخت میکنیم.
بهرنۍ کمپنۍ د چاپ په برخه کې خورا غټ امتیاز لري، ځکه کله چې موږ اومه مواد هیواد ته راواردوو د هغه نه نږدې 15% مالیه او محصول ورکوو، خو پاخه مواد په تیره بیا کتاب چې هیواد ته راځي هغه د مالیه نه معاف وي، نو ځکه خو موږ له هغو سره رقابت نشو کولای.
د اتحادی مشر وایي له دې سره سره یې تیر کال له اندونیزیا سره په ګډه د معارف وزارت لپاره د کتابونو د چاپ په لړ کې نږدې 9 میلیون ټوکه کتابه په افغانستان کې چاپ کړل، خو بیا هم له دولت نه د داسې قانون د جوړولو غوښتنه کوي چې د هغه پر اساس باید د معارف کتابونه په کور دننه چاپ شي. د مطبعو د اتحادی مشر هم په صنعتي پارکونو کې د مطبعو لپاره د ځای د نشتون نه سر ټکوي.
مطبعو لپاره ځمکه نه ده ورکړل شوې، یوازې 15 مطبعې په صنعتي پارکونو کې ځای لري چې هغه هم د تیرو کلونو په اوږدو کې ورته ورکړل شوې دي، خو د 15 کلو را په دېخوا مطبعو لپاره هیڅ ځمکه نه ده ورکړل شوې.
د چاپ د صنعت کاروباریان په دې باور دي چې که دولت دغه صنعت ته پام ونه کړي او ستونزې ورحل نه کړي، نو بیا به هم هیوادوال ګاونډیو ته محتاج وي او هغه پانګه چې د هیواد د بیا رغونې لپاره ډېره ارزښتمنه ده هغه به هم له ګوتو ووځي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
زمونږ د پراخه بینالمللي کوشش نښې نښانې وینو چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا په خلاف مبارزه کې کار ورکوي. جمهور رئیس باراک اوباما کله چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په کوشش کې مهم زیاتوالی اعلان کړ او شخصا د نړۍ مشران وهڅول چې دا کار هم وکړي چې د ډاکټرانو او ډیپلوماتانو عسکرو او متخصصانو بندوبست وکړي، د روغتیا د چارو کارکوونکي او د بشري چارو ماهران په ګډه کار کوي چې د ناروغۍ دغه څپه بدله کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په قول نه وسه د بولا پیخې پوره کم شوې دي، تر زیاته اندازې پورې په لیبریا کې کم شوې دي او سیریالون کې د کمیدو نښې نښانې هم څرګندې شوې دي، مګر ان په دې برخه کې نور ډیر څه کول پکار دي. دغه کوشش به تر هغې پورې بشپړ نه شي چې په افریقا کې د بولا پیخې ورکې شوې نه وي. په داسې حال کې چې د ښاغلي اوباما په لومړیتوبونو کې د امریکایانو روغتیا راځي او د دې معنا دا ده چې په افریقا کې دی د ایبولا د ناروغۍ ریښې وچې شي او دغه ناروغي دې همدغلته ختم شي، همدا علت چې د امریکا کانګرس په دې وروستیو وختو کې 5.4 میلیارد ډالر استراري بودیجه تصویب کړه چې د ایبولا د ناروغۍ سره ورباندې مبارزه وشي. دغه پیسې به د خپرونکي ناروغۍ د کنټرول په ماهرانو باندې ولګول شي چې په دې کې د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې هغه کارکوونکي چې آفت ځپلو ته مرسته رسوي او د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو د روغتیایي چارو متخصصین چې په مشوره د دغې ناروغۍ په خلاف مبارزه کوي شامل دي. دغه پیسې په یو لړ عاجلو ضرورتونو باندې هم لګول کیږي چې په دې کې د شخصي ژغورنې د سامانونو لاسته راوړل، د ایبولا د لارج د ډلو طبي او غیر طبي بندوبست، د مکروبونو کنټرول، د دغه ناروغۍ څرک لګول، د ناروغۍ کشفول، د خخولو ډلې، د وجود د امنیت او ژغورنې فعالیتونه، د لابراتوار ظرفیت، د نوي واکسین ازمایښت او پرمختګ معالجه او تشخیص شامل دي. امریکا هم په نوو نوښتونو باندې ټینګار کوي چې له بشپړ منابعو نه کار واخیستل شي چې د دغو ستونزو په خلاف ورنه کار واخیستل شي. د مثال په توګه موږ دغه ستونزه معلومه کړه او د یوې پروژې لپاره مو پوره بودیجه لاسته راوړه چې د اتومي انرژۍ بین المللي ادارې پر مخ بیایي چې اساسي کوښښونه اصلاح کړي او د ایبولا ویروس تشخیص کړي. دا د اتومي انرژۍ ول ډیرو سوله ییز استعمال نه یو دی چې څرګند شوی دی. دغه پروژه به په لوړه سطحه د روزنې شرایط او سامانونه برابر کړي چې په اتومي ساینس باندې ولاړه ده او له دې نه به په یولسو افریقایي هیوادونو کې میکرو پیژندونکي کار واخلي. په دغو هیوادونو کې ګینی، لابیریا، مالی، موریتانیا، نایجیریا، سینیګال، سیریالیون، جنوبی افریقا، نیجیر او یوګانډا شامل دي. دغه پروژه د بین المللي عکس العمل یو جز دی چې د دې لپاره کار ورکوي چې دغه وبا پای ته رسوي او د اوږدې مودې د روغتیا په تقویه کولو کې کار ورکوي چې دا به موږ ټول وژغوري.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مو نیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دغې خپرونې محترم همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.